د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې امریکا، روسیه، چین او پاکستان د مسکو په غونډه کې په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې پر غونډه په برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او د اذربایجان ولسمشر سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دي وبخل. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی ده چې نن هم په مسکو کې د افغانستان د دولت پلاوی د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د افغان دولت د پلاوی یوې غړي حبیبې سرابي ازادۍ رادیو ته په ایمیل کې لیکلي دي چې هیله ده په نننۍ غونډه کې افغانان په خپلو کې خبرې وکړي. په مسکو کې پرون د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو او همدارس د کوربه هیواد روسیه، امریکا، چین او پاکستان استازیو ګډون درلود. په پرونی غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازو خبرې سره ونه کړې، خو د کانفرنس پر مهال سره ولیدل. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. په دې غونډه کې چې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیوید هیل برخه اخیستی وه. ښاغلی اتمر وویل چې افغان دولت د اساسي قانون په رڼا کې سیاسي مشارکت ته او وار له مخې انتخاباتو ته چمتو دی. د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خپرې شوې اعلامیې له مخې د تاجکستان او امریکا استازو د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې د بشري حقونو لاسته راوړنې د ښځو د حقونو شمول باید خوندي شي. په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې پر غونډه د ډزو پر مهال لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان شول. دا برید پرون پر هغه غونډه وشو چې په ترڅ کې عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند د مشر په توګه وټاکل شو. برید کوونکو نږدې درې ساعته د دې غونډې د جوړېدو مخه ونیوله. له برید وروسته عطا محمد نور تلو ټلویزیون ته وویل چې دا برید د ده سیاسي مخالفانو کړی او دا کار تر تروریستي عمل هم بدتره دی. د صلاح الدین ربانی په مشرۍ جمعیت اسلامي ګوند په یو بیان کې ویلي دي چې دا غونډه له جمعیت اسلامي څخه د بیلې شوې ډلې غونډه وه چې د دوی له ګوند سره هیڅ راز ارتباط نه لري او نه له حقوقي پلوه او نه هم د ګوند له نظره دا ډله د اعتبار وړ ده. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوې د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه وشي. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د شیخ زاید په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې دواړو لوبډلو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې درې شل اووریزې لوبې پلان شوي چې لومړی هغه د چهارشنبې په ورځ افغان لوبډلې د 30 منډو په توپیر وګټله. د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه سبا شنبه په پام کې ده. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اذربایجان ولسمشر الهام علیف سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دي وبخل. د دې زندانیانو شمیر 625 تر رسیدي. په دوی کې څلور تنه د اذربایجان د ولسی جبهه د ګوند غړي دي. دا د حکومت مخالف سیاسي ګوند دی. په خوشی شویو زندانیانو کې نږدې 13 تنه په 2015 کال کې له پولیسو سره د اخوډاب پر مهال بندیان شوي وو. همداراز د یو اسلامي ګوند غړی چې په ښوونځیو کې د حجاب پر ممانعت اعتراض کړی و له بنده آزاد شو. د نږدې 100 تنو نورو د بند موده نیمایي ته راکمه شوې او د دریو تنو د عمري بند سزا 15 کاله بند ته راټیټه شوه. د بشري حقونو فعالان وایي په اذربایجان کې اوس هم شاوخوا 150 سیاسي بندیان شته، خو باکو وایي چې هیڅ سیاسي بندي د دې هیواد په زندانونو کې نشته. متحده ایالاتونو او اروپا یو ځل بیا روسیا د ازادي اروپا ازادي رادیو په ګډون د ازادو رسنیو د ځپلو له کبله وغندله. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا شرش دفیرې کورتنی آسترین پرون وویل د رسنیو لپاره د روسیې نوي مقررات له فني اړخه عملي نه دي او په روسیا کې د امریکایي بنسټونو او کسانو پر ضد کار ترې اخیستل کیږي. میرمن آسترین په یو خبر پانه کې د امریکا او کاناډا په استازیتوب وویل چې دا مقررات د ازادو خپلواکو غږونو او مدني ټولنو د ځپلو کولو لپاره دي. د نوموړې په وینا د روسیې له نویو مقرراتو څخه د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د ورځ په ورځ زیاتېدونکو اوریدونکو د مخنیوي لپاره کار اخیستل کیږي. میرمن آسرن وویل په داسې حال کې چې امریکایي رسنۍ په لومړي ګام کې په روسیا کې هدف ګرځېدلې، په دوهم ګام کې ښایي روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د هر غړي هیواد رسنۍ په نښه کړي. او د اسپانیا پارلمان موافقه وکړه چې هغه ناروغان چې له سختو دردونو کړیږي خو درملنه یې نه کیږي کولی شي داسې درمل وغواړي چې پرې مړه شي. له دې سره اسپانیا په نړۍ کې شپږم او په اروپا کې څلورم هیواد شو چې د مرګ پر بستر پرتو ناروغانو ته د ځان وژنې اجازه ورکوي. په پارلمان کې پرون 200 وکیلانو له دې لایحې سره موافقه وکړه، خو 130 نورو وکیلانو مخالفه رایه وکاروله. د اسپانیا د روغتیا وزیر کارولینا دریاس د پارلمان دا پریکړه د بشري حقونو د پیژندنې پر لور یو مهم ګام وباله او ویل اسپانیا د یوې عادلانه او انساني ټولنې پر لور درومي. پر دې لایحې له درې کلونو راهیسې بحثونه روان و چې څو ځلې تعدیل شوه او بالاخره تصویب شوه. ټاکل شوی چې دا قانون د جون له نیمایي وروسته نافذ شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شي، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پانه پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. و باورې چې واشنگتن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد پرون په افغانستان کې د اوربند غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په مسکو کې په جوړه شوې غونډه کې وشوه. په یو مرکه کې به واورئ چې روسیې له دې غونډې څه غوښتل.
د مسکو ناسته د افغانستان د سولې په تړاو باندې د هغه هلو ځلو پایله ده چې د افغانستان په مسایلو کې ځان ښکیل ګڼي.
ولسمشر اشرف غنی خبریالانو ته د درناوي په پار د بیان د ازادۍ مډال منظور کړ. په نورو موضوعاتو کې په شمال کې د ملي اردو چارواکي تور لګوي چې د طالبانو په لیکو کې بهرني وسلوال جنګیږي، خو طالبان د څرګندونې تش پروپاګند بولي.
خاص موخه لپاره د پروپاګند په لاره غورځي څو تشویشونه ایجاد شي نږدې لرې هیوادونو ته او د دارازې دوهې تړون ته.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اروپایي ټولنې د درملو د کیفیت معلومولو ادارې ویلي استرازینیکا واکسین خوندي دی. په روسي برخه کې نیمه نړۍ او کلی کور د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. واشنگتن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې. د افغانستان حکومت بیا بیا له طالبانو ورته غوښتنه کړې او تیر کال د سپتمبر په میاشت کې دا هیله هغه وخت زیاته شوه چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. په افغانستان کې د اوربند غوښتنه د مسکو د پرونۍ غونډې په پای کې وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو یو شمیر چارواکو هم برخه اخیستې وه. د موضوع جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان په افغانستان کې لشکلو خو غوښتې دي چې سمدستي اوربند وکړي. دا غوښتنه شپږونه مخکې تر دې شوې ده چې لشمنې سره سم بټون امریکایي ځواکونه نږدې 40 کاله وروسته له افغانستان وځي. د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې د افغان سولې د خبرو په پای کې دغو هیوادو په ګډ بیان کې د جګړې دواړو لوریو ته بلنه ورکړې چې د سولې تړون وکړي. په دې بیان کې له طالبانو او حکومتي ځواکونو غوښتل شوي دي چې له شخړو لاس واخلي او له طالبانو هیله شوې ده چې په پسرلي او اوړي کې پوځي عملیات اعلان نه کړي. دغو څلورو هیوادو دا ژمنه هم کړې ده که په افغانستان کې سوله وشي دوی به اقتصادي او سیاسي ملاتړ کوي. د ماسکو د پرونی غونډې هدف دا و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرې تازه شي. دا خبرې چې په قطر کې تیر کال په سپتمبر کې پیل شوې د دې لپاره ټکنۍ شوې چې حکومت طالبان تورن کړل چې له شخړو یې لاس نه دی اخیستی. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت استازو، د طالبانو چارواکو، همداراز د روسیې، چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت د پلاوي غړي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د ماسکو په ناسته کې په ترکیه کې د راتلونکي غونډې لپاره چې ټاکل شوې ده د اپریل په لومړیو کې وشي د پرمختګ زمینه برابره شوه.
یک نوع هماهنگی برای تقویه
د هغې غونډې لپاره چې په ترکیه کې کیږي د هغې د پیاوړتیا په خاطر یو ډول همغږي رامنځته سوه او ټولو لوریو هڅه وکړه چې دغه بهیرونه یو بل تقویه کړي او د دوحې غونډه او مذاکرات ورسره ګړندي سي. مخامخ خبرې ونه سوې، ټولې خبرې د کنفرانس په ترڅ کې وسوې.
د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ګډون څخه ښکارېده چې واشنگتن د چین او روسیې په ګډون غواړي د افغانستان په مسله کې سیمه ییز ملاتړ جذب کړي. د ماسکو له غونډې وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وویل چې دولتي پلاوی چمتو دی چې پر ټولو موضوعاتو له طالبانو سره خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی دی چې موږ غواړو هدفي وژنې پای ته ورسیږي، پراخ اور بند وشي، څو د سولې راتلونکي خبرې په یوه سوله ییز چاپیریال کې ترسره شي.
په ماسکو کې د سولې په هدف غونډه د افغان او نړیوالو چارواکو غبرګونونه پرولی دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانستان د لانجې حل د نړیوالې ټولنې ګډون ته اړتیا لري. ځینو کورنیو بنسټونو ویلي دي چې د دې ناستې په اړه له خلکو سره معلومات نه دي شریک شوي او د دوی په وینا د سولې پروسه حکومت سیاسي کړې ده. په دې اړه له کابله دا راپور واورئ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رونالد کوبیا مسکو ته د دغو افغان چارواکو او سیاستوالو سفر ته په اشاره په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د لانجې حل نړیوال شمولیت ته اړتیا لري او په خبره یې تاریخ ښودلی چې د سولې هغه پروسه به دوام ونه کړي چې یوازې د یو څو کسانو ترمنځ وي. کوبیا په خپل دغه ټویټ کې د افغانستان روان حالت اساس بللی دی. بلخوا د افغانستان د سولې کور بنسټ چارواکو نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې افغان حکومت د دغه شان ناستو په اړه له خلکو سره معلومات نه شریکوي او په خبره د سولې پروسه یې انحصار کړی ده. د دغه بنسټ یو غړی نگینه یاری وایي حکومت د سولې په پروسه کې یوازې څو مشخصو ښځو ته ونډه ورکړې چې په خبره دا د نورو ښځو استازیتوب نشي کولی.
هر کله چې ملي برنامه او پریکړې نیول کیږي د ښځو ونډه پکې سنجې ته کیږي او د دوی د حضور په بدل کې یوازې یو څو مشخص او ښځو ته امتیاز ورکول کیږي. خو زموږ وړاندیز دا دی چې په ټولو ناستو کې سیرې دې بدلې کړي، نورې اغیزناکې ښځې په سیاست کې چې پوهیږي هغوی ته دې هم ونډه ورکړل شي.
د دغه بنسټ غړو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکاري زیاته او دغه پروسه دې په جدي توګه وساري. بلخوا د احمد شاه مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود هم نن په یو بل خبري ناسته کې مسکو ته د دغه پلاوي پر تګ نیوکه وکړې. ښاغلی مسعود وویل که څه هم اوس د هیواد سیاسي وضعیت حساس دی خو د سولې لپاره لا هم په هیواد کې دننه واحده هڅه نه کیږي. دی وایي په تیرو نولسو کلونو کې افغان سیاستوالو د سولې له بهیر نه یوازې د خپل قدرت د دوام په توګه کار اخیستی دی.
له بده مرغه په تیرو نولسو کلونو کې اکثره سیاستوالو له سولې د سیاسي امتیاز په توګه ګټه اخیستې ده، یا د قدرت له دوام او یا هم د نولسو کلونو د قدرت ته د رسېدو لپاره. که په دې کې چې د نړیوالو ملاتړ هم موږ سره وو او افغانستان خلک هم د سولې تږې وو، په رښتیا د سولې لپاره کار شوی وای، نن به نړیوالو موږ ته یوه بله نوې پروسه نه پیلوله.
افغان حکومت او د ملي مصالحې عالي شورا چارواکي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د دغه سفر هدف د سولې لپاره هڅې دي او ویلي دي چې په دغه ناسته کې به د افغان سولې په اړه بحث او له نړیوالو هیوادونو همکاري وغوښتل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال د مسکو د غونډې په اړه په ناروې کې د افغانستان له پخوانی سفیر او د ولسي جرګې له پخوانی غړي شکری بارکزی سره د مسکو د غونډې او همداراز د ترکیې په استانبول ښار کې د راروانې غونډې په اړه بحث کړی او د هغې نظر یې پوښتلی. میرمن بارکزی د مرکې په پیل کې د روسیې د غونډې په اړه وایي
د مسکو ناشته د افغانستان د سولې په تړاو باندې د هغه هلو ځلو پایله ده چې کوم روسیا غوښته طبیعي خبر ده چې خپل ځان لپاره او سیاسي موقف لپاره او په سیمه کې چې کوم نظامي او سیاسي تغییر او تحولات راځي د افغانستان په مسایلو کې ځان ښکیل ګڼي او حداقل د یو هغه هیواد په صفت باندې وځلیږي چې تصمیم ګیرندی په ډېر قضایو کې ځکه چې دوی فکر کوي چې د سولې پروسه یوازې د امریکایانو په لاس باندې نو ماسکو موخته چې خپل دین په دې صورت باندې ادا کړي البته دا اولنۍ کونډه د طالبانو او د حکومت پلاوي په مابین کې په ماسکو کې نه ده د نه مخکې هم په 2019 کال کې یعنی دوه کاله مخکې هم یو ناسته شوې وه چې په هغه کې د افغانستان د حکومت چارواکي ګډون کړی و هم د طالبان لخوا نه زه فکر کوم چې په دې ناسته کې اول خو کوم هغه پریکړه لیک چې د چین ماسکو امریکا هیوادونو لخوا څخه خپور شو او البته په هغه کې ډېر اساسي ټکی هم دا دی چې بېرته به اسلامي امارات د طالبانو د هغه حکومت او په هماغه شکل باندې به بیا نه راځي او سولې ثبات په افغانستان کې اړینه ده همدارنګه د ډیپلوماتیک او هلو ځلو سیاسي هلو ځلو لپاره ټینګار دی نسبت تر نظامي زه فکر کوم دا اساسي ټکی دی چې یو توافقي متن و
اغلی بارک چې د ترکیې د غونډې په اړه چې ټاکل شوې د اپریل په لومړیو کې په استانبول کې جوړ شي د هغې غونډې په اړه ستاسو نظر څه دی
په هغه غونډه کې سربیره پر دې چې د سازمان ملل لخوا څخه استازي توپ کېږي د هغوی ځانګړي استازي چې افغانستان لپاره ټاکل شوی د هغه مسؤلیتونه او وظایف به هم ورته مشخصا ورته ګوته شي او البته په هغه ناسته کې به خامخا د افغانستان د راتلونکي سیاسي واک په هکله باندې هم به خبرې اترې وشي
ایا فکر کوئ هغه پریکړه چې ښایي د ترکیې په غونډه کې وشي هغه به د افغانستان حکومت او طالبانو ته د منلو وړ وي
زه فکر کوم بین المللي فشارونه به څه ناڅه د افغانستان د سولې په پروسه باندې تاثیر ولري او هیله همدا ده چې باعزته سولې هغه سولې چې په هغه کې عدالت خوندي پاتې سي او هغه سولې چې په هغه کې افغانان ټول وشي کولای خپل سیاسي زحمت په خپل خوښه باندې وټاکي
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره د ولسي جرګې پخوانی سفیره د سیاسي چارو شنون کې شکریا بارګزی وچی لازادې رادیو سره خبرې کولې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د ازادې رادیو خبرونه اوري ولسمشر اشرف غنی وایي د خبریالانو د قربانیو د درناوي په خاطر به د بیان د ازادۍ د مډال د تصویبېدو فرمان کابینت ورکړي او د دې خبریالانو د کورنیو لپاره خپل لومړی مرستیال ته د یو ښارګوټي د جوړولو سپارښتنه کړي ښاغلی غنی د خبریالانو د ملي ورځې د منځنې په پرونیو مراسمو کې وویل پر خبریالانو بریدونه فردی نه بلکې پر ټولو حمله ده او د خبریالانو امنیت باید په لومړی توپ کې وي
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خبریالانو د ملي ورځې د نمانځلو په مراسمو کې یو ځل بیا د سولې په مذاکراتو کې د وروستیو څو کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار وکړ د بوبل په دغه بهیر کې د ځان قربانۍ ته حاضر دی خو پر اساسي قانون او د بیان پر ازادۍ به معامله ونه کړي خاغلی غنی د ترهګرو لخوا پر خبریالانو حملو ته اشاره وکړه ویل د خبریالانو خوندیتوب د حکومت په لومړیتوبونو کې دی او د دوی د قربانیو د درناوي په خاطر د بیان د ازادۍ د مډال د تصویبېدو او د دوی د کورنیو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو خبر ورکوم
دا بیان د ازادۍ د مډال د تصویب لپاره کابینه ته فرمان ورکوم او له لومړی مرستیال نه غواړم چې د بیان د ازادۍ د شهیدانو وارثینو ته د ځمکو ورکول په لومړیتوب کې راولي او د ښارګوټي د جوړولو لپاره دی د خبریالانو د ملاتړ صندوق نه استفاده وکړي
خاغلی غنی په ولایتونو کې سیمایزو چارواکو ته خبرداري ورکړ چې له خبریالانو سره به د تاوتریخوالي په صورت کې له دندو نه د لرې کېدو فرمان ورکړي. ده همداشان وویل د خبریالانو د ملاتړ لپاره د ده له شخصي پیسو لومړۍ مېرمنې او خصوصي سکتور نه 843,000 ډالره راټول شوي، خو له اړو خبریالانو سره د مرستو لړۍ باید شفافه او حساب ورکوونکې وسي. خاغلی غنی د خبریالانو د دغې غوښتنې په ځواب کې چې د بیان ازادي دی د سولې په مذاکراتو کې د حکومت په لومړیتوبونو کې راشي وویل، د سولې په بهیر کې به د بیان د ازادۍ موضوع شامل وي. بلخوا په دغه مراسمو کې د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش ټینګار وکړ، کومه سوله چې د بیان ازادي په کې نه وي داسې سوله نه غواړي.
روایت جمهوریت همون روایت آزادی بیان است.
که د بیان ازادي نوي نظام او حکومت په نوي د جمهوریت روایت او د خلکو واکمني د بیان ازادي ده. زموږ مسولیت د بیان د ازادۍ نه دفاع ده. خلک اجازه نه ورکوي چې ژبې دي غوڅي او قلمونه دي مات سي او تبابدار دي حاکم واوسي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې ګواښونو ټول خبریالان اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د خبریالانو د فدراسیون غړي حامد پویا د مسکو د ناستې له ګډونوالو وغوښتل چې د بیان ازادي په لومړیتوبونو کې راولي.
اگر این وجود نداشته باشد پس صلح معنی ندارد.
که د بیان ازادي نوي سوله معنا نه ورکوي. موږ د ملګرو ملتونو سازمان ته لیک استولی چې تاسو ته به هم وړاندې کړو.
د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش وویل، په وروستي یو کال کې د خبریالانو د وژنو وهلو ډبولو او له دوی سره د تاوتریخوالي 20 پیښې ارزول شوي چې 13 یې وروستۍ شوي او په تړاو یې 6 کسان نیول شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان په شمال کې دیره شاهین قلی اردو تور لګوي چې د طالبانو په لیکو کې بهرني وسلوال جنګیږي. په بلخ کې د 209 شاهین قلی اردو ویان وایي د طالبانو په لیکو کې دغه بهرني جنګیالي د ازبکستان، پاکستان او تاجکستان وګړي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې له کابو 2.5 میاشتو راهیسې له کله چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دویم ځل لپاره د سولې خبرې پیل شوې، په شمالي ولایتونو کې هم د طالبانو حملې زیاتې شوې او هم د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور ډېر شوی. په شمال کې د شاهین قلی اردو چارواکو ویلي چې د طالبانو بهرني جنګیالي اکثرا د دغه ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې د جنګیالیو د روزنې او مالي ملاتړ چارې پر مخ بیايي. د شاهین قلی اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په لیکو کې د دغه بهرني جنګیالیو شمیر نه دی مشخص، خو زیاته کړې ده چې د طالبانو د ډلې بهرني جنګیالي اکثرا د فاریاب ولایت په غورماچ او قیصر ولسوالیو، د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ او د بلخ په چارپلک ولسوالۍ کې فعال دي.
متاسفانه در زون شمال هم در ولسوالی کوهستانات و همچنان ولسوالی های غورماج و
لبعد مرغ په شمال زون کې هم په کوهستانیات ولسوالی کې او هم په غورماج او قیصر ولسوالی کې د طالبانو په لیکو کې بهرني تورستان استه، او په دې ورستوي کې په بلخ کې هم یو مورید و په چاربولک ولسوالی کې کوم بهرني طالبانو چې فعالیت درلود په یو هوایي برید کې ووژل شو.
په همدې حال کې د سرپل محلي چارواکو هم تایید کړی چې د دغه ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني وګړي د طالبانو په لیکو کې پراخ حضور لري. د سرپل د امنیت قمندانۍ ویان نوراغا فیضی ازادي راډیو ته ویلي چې په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني جنګیالي له خپلو کورنیو سره اوسېږي چې شمېر یې لسګونو کورنیو ته رسیږي. د ازادي راډیو ته راپورونه ښایي چې تر 2 کاله وړاندې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي د داعش ډلې په لیکو کې د جوزجان په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې جنګېدلي. اوس د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم تایید کړی چې وبښتنه داعشیان له بلخ ولایت څخه د تروریستي فعالیتونو او د اشخاصو د ترور په تور نیولي چې په منځ کې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي هم شامل دي. د بلخ پولیس وایي چې د طالبانو بهرني جنګیالي اکثرا په استراتیژیکو ولسوالیو لکه دولت آباد او چاربولک کې چې له جوزجان ولایت سره پولې لري فعال دي. د بلخ د پولیس وایاند عادل شاه عادل ویلي چې د طالبانو دا بهرني جنګیالي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې په وسلوالو حملو کې هم لاس لري.
دا بهرني وګړي چې د طالبانو د لیکو فعال غړي دي، اکثرا په ستراتیژیکو او لورو پرتو ولسوالیو کې چې له ګاونډیو ولایتونو سره پولې لري فعال دي.
خو بیا د طالبانو یوه ویان زبیح مجاهد د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور رد کړی. مجاهد ازادي راډیو ته وویل
خاص موخه لپاره د پروپاګند په لاره غوړځي څو تشویشونه ایجاد سي نږدې لرې هیوادونو ته او د دارا د دوه تړون ته او ځینو نورو مسایلو په ضد باندې دوی پروپاګند وکړي.
تر دې دمخه د بدخشان ولایت امنیتي چارواکو هم ویلي چې له شپږو زرو زیات بهرني جنګیالي چې اکثرا ازبکستاني، پاکستاني، ایغور او تاجکستاني وګړي دي، د دغه ولایت په جرم، یمګان او وردوج ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې وسلواله جګړه پر مخ بیايي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په میدان وردګو کې د یوې خپلسري وسلواله ډلې د قومندان عبدالغنی علي پور ویان منلې ده چې د بیسودو ولسوالۍ کې تیر شپه د ملي اردو نسکوره شوې الوتکه د دې ولسوالۍ او بخې د دې وسلواله ډلې په توغندي لګېدلې. د علي پور ویان محمد حسین توانا ازادۍ راډیو ته ویل تیر شپه په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دې قومندان د وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې پکې د ملي اردو یو هلیکوپټر نسکور شوی دی. د دفاع وزارت له مخکې د هلیکوپټر نسکورېدل تایید کړي، خو د پیښې د علت په اړه څه نه دی ویلي.
په میدان وردګو کې د قومندان علي پور کسانو منلې چې د دې ولایت د بهسود داولې سي ولسوالۍ کې د ملي اردو الوتکه د دې سره په جګړه کې نسکوره شوې ده. په دې الوتکه کې د پیلوټ او عملی په شمول د افغانستان د ملي اردو نه سرتیري وجل سوي دي. علي پور ځان په سیمه کې د ولسی پاتون قومندان بولي. د نموړي ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د دې د وسلوالو او سیمه کې د ځای پر ځای سوي امنیتي ځواکونو ترمن جګړه شوې چې پکښې د ملي اردو د الوتکه د دې د وسلو په ډزو نسکوره شوې ده. د توانا په وینا د بهسود لومړی حصي ولسوالۍ کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د دلوي د میاشتې د لومړۍ نیټې راهیسې د قومندان علي پور د وسلوالو په ماسره کې دي او د دواړو خواوو ترمنځ د خورو ورو نشتو وروسته تېره شپه د دوی ترمنځ شدیده جګړه سوې ده. هغه وایي په دې جګړه کې د قومندان علي پور دوه وسلوال وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د بیان په وینا په پیښه کې 15 د ملي اردو سرتیری او د نظامی پیلوټانو په شمول څلور تنه عمله هم وژل سوي. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د افغان هوایي ځواکونو د وسه واوې لیوه می ولس دولت سرخیال وتاکه د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې نسکوره سوې ده. دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې په دې اړه چې د الوتکه څنګه نسکوره سوې ده څه نه دی ویلي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته د پرله پسې تماسونو ځواب هم ونه وایي. بل خو د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورای وغړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې د سرخی الوتکې سیمې ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اکمالول چې د علي پور د وسلوال له لوري په ډزو نسکوره سوي ده.
د تیاره تیر شپه مختلف ولسوالۍ ته اکمالات وکړي. هلته میشتو ځواکونو ته خوراکي توکي او همدارنګه سره نور اړین توکي ورسوي. کله چې هلیکوپټر غوښتل ناسته وکړي د ولسوالۍ په قومندانی امنیت کې نږدې عملته میدان وایي د هلیکوپټر لپاره او په دغه وخت کې ډزې کېږي. البته هغه ډزې هم سره د نغاټو مرمیو ډزې دي. یا دا د هلیکوپټر په کوم قسمت حسابات کې هلیکوپټر له جای بیرته اوچتېږي، بیا خو ولې سقوط کوي پنځه نفره د بامیانو د ځانګړو ځواکونو نقطې منصوبین یا نظامیان شهیدانېږي او څلور نفره د تیاری عمله ده. نوځای خلک وایي چې په دغه وخت کې جنگ وو په سیمه کې سره د امنیتي ځواکونو علي پور ځوان د وسلوالو ترمنځ جنگ او د هلیکوپټر د جنگ په اساس باندې د علي پور د ځواکونو له خوا نه د وسلوالو له خوا نه نسپېره شوې ده.
علي پور چې ځان د ولسی پاتون کوونکو قومندان بولي د میدان وردګو په بیسود او شاوخوا سیمو کې فعالیت لري او له اوږدې مودې راهیسې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل دی. هغه چې لسګونه وسلوال لري څه موده مخکې په همدې ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل و چې وروسته یې بیا د منځګړیتوب لپاره له کابل څخه یو پلاوی وټاکل سو. علي پور څو کاله مخکې د خپل سرو وسلوالو په تور حکومتي ځواکونه ونیوه، خو وروسته د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت خوشې سو.
د
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر منوریدونکو اته بجې او دیرش دقیقې شوې د دې خبرونه په دوهمه برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او همداراز د کور کلی پروګرام خبرېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته تاکل شوی چې د افغانستان د دولت پلاوی د طالبانو له استازو سره نن په مسکو کې خبرې وکړي مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه پرون پیل شوه چې په دې غونډه کې د افغان دولت او طالبانو پلاو همدارس د کوربه هیواد روسیې امریکا چین او پاکستان استازو ګډون وکړ د افغانستان تاجکستان او امریکا په ډیر اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې دروان بهیر ملاتړ وشو په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس لاره تر سره شو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال برخه اخیسته و په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د کانګري پر غونډه د دزو پر محل لکټر لګا درې تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي د برید پرون پر هغه غونډه وشو چې په ترڅ کې اته محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند د مشر په توګه انتخاب شو ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوې د ملي ټیمونو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه وشي د آذربایجان ولسمشر الهام علیف سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دي وبخل د دې زندانیانو شمیر 615 ته رسیږي امریکا او اروپا یو ځل بیا روسیا د ازادي اروپا ازادي رادیو په ګډون د ازادو رسنیو د ځپلو له کبله وغندله د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا شارژ دفتر پرون وویل د رسنیو لپاره د روسیې نوي مقررات له فني اړخه عملي نه دي او د اسپانیا پارلمان موافقه وکړه چې هغه ناروغان چې له سختو دردونو کړیږي او علاج نشته کولای شي داسې درملو غوړي چې پرې مړ شي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت د معلومولو ادارې خلکو ته د استرازنیکا واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا ډاډ ورکړی استرازنیکا واکسین اکسفورد پوهنتون د یوې برتانوي او یو سویډنی شرکت په مرسته جوړ کړی دی په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې ګنې دا واکسین د یو شمیر کسانو د مرګ باعث شوی دی په دې اړه د احمد شیبر راپور واورئ
پوروپای ټولنې کې د دوا د کیفیت معلومولو ادارې رئیس امر کوک د استرازنیکا واکسین د نتیجې د بیا کتنې د اعلان پر مهال وویل موظف کمیټې ښکاره علمي نتیجه ترلاسه کړې ده د زیاته کړه چې دا واکسین خوندي او اغیزمن دی چې خلک له کورونا ویروس څخه ساتي خو د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت معلومولو ادارې ته هم ویلي دي چې دوی یو مخته نه ردوي چې دا واکسین د وینې له غوټه کېدو سره ارتباط نه لري چې د همدې لپاره نوري چیرنې پیل کړې دي په څو هیوادو کې د دې واکسین تر تطبیق وروسته د وینو د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول چې له عمله د اروپای ټولنې په هیوادو کې د کورونا ویروس پر ضد د واکسیناسیون د ورته هڅې سست شوې د اروپا د درملو د کیفیت معلومولو ادارې استرازنیکا واکسین د جنوري په میاشت کې تایید کړی و تر اوسه د 10 میلیونه کسانو لړلې څخه چې دا واکسین ورکړل شوی دی لږ تر لږه د 10 کسانو وینه غوټه شوې ده د روغتیا نړیوال سازمان وایي چېرونکو له هم د دې واکسین په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅې کوي خو دې سازمان ویلي دي چې د دې واکسین د ورکړې چارې دي نه درول کیږي په مټو پښو او د بدن په نورو ځایونو کې د وینې غوټي شایي زړه مغزو او سرجو ته ولېشتي او ناروغ له سخت خطر سره مخابخ کړي ان د هغه د زړه د درېدو سبب شي د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د استرازنیکا واکسین ګټي د هغه د احتمالي خطرونو په پرتله ډېرې زیاتې دي د اسپانیا روغتیا وزارت په همدې ورځ ویل چې یو تن مغزي سکته کړې او بل په نس کې د وینې د غوټه کېدو له امله مړ شوی او دغو دواړو 14 ورځې مخکې استرازنیکا واکسین کړی و د دغو دوو سربیره د هغو 1 میلیون کسانو له ډلې چې استرازنیکا واکسین یې کړی دی د اسپانیا روغتیا وزارت 3 نوي مشکوکې پیښې هم ثبت کړې دي بل لور ته د ناروی روغتیا وزارت تیر دوشنبه ویلی وو چې یو تن د استرازنیکا واکسین تر تطبیق وروسته مغزي سکته کړې، خو له واکسین سره د دې پیشتي هیڅ ارتباط ثابت نشو.
ویوا لا لیبرتا،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق.
I am always going to put America first.
The referendum show
us that it's not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. زموږ راګله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. دا هم د خبرونې په پای کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکینونو زم نور د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې ونې د خبرونه موضوع مو پر جلې د مرکه کوونکو سره د هغې د کورنۍ ناسم چلند دی. په افغانستان کې له ناوړه دودونو څخه یو هم پر جلې د مرکه کوونکو سره د هغې د کورنۍ ناسم چلند دی. یو شمیر افغاني کورنۍ لکه څنګه چې د لور په زوکړې خفه کیږي، همدا شان یې د لور غوښتون کې هم ورته خنخ کاری او په ورین تندې هرکلی نه کوي. خو ولې یو شمیر افغان نارینه د لور خور او نورو خزینه و قریبانو له مرکه کوونکو سره ناسم چلند کوي؟
د غیرت یا د ننګ یا د شملې یا د نارینه توب مفاهیم داسې سره تړل سوي دي چې زانور اخوه ته بل اړخ ته، یعنی خزینه وته او خزینه تړون ته ډیر ځای نه پرېږدي متاسفانه.
کله یې وینځلی کورنۍ د هغې له غوښتونکو سره ناسم چلند وکړي، نو د لور په راتلونکي ژوند به یې اغېزې څه وي؟
د جنې پر وړاندې د تاوتریخوالي او د ځدوالي او د خشونت په زیاتوالي کې دا یو اساسي رول لري.
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونه له منځه یوسو؟
اول په دې پوه شو چې دا دودونه بد دي، مضر دي، د انسانیت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه ټولې پوښتنې ځواب کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې نجلۍ په غږ پیلېږي.
ولخص ګرم خو اوس مکره رازیم، خو هغه خلک ډیر کم پیدا کیږي. پروسه کال یو ځل مکره هغه خلک راغلي وو مرکې لپاره، خو زما ورور ورسره ډیر بد چلند وکم. اولې د دروازې شا درولی وم، بیا وروسته چې راغلم کیناسته، خو ډیر ورسره بد چلند وکم. زما کورنۍ د مغې ورځې نه نور پیخي مکره نه درغلي او یو ځل فقط راغی.
دا شبنم و چې د کورنۍ او په خاصه توګه د ورور د بد چلند له امله یې د خپلې خوښې غوښتونکي له لاسه ورکړي. شبنم وایي غوښتونکي نور هم راځي، خو د دې د خوښې کسان نه دي. د هلمند ولایت اوسیدونکي نګارو بیا د خپل لور د خسرګنۍ په اړه وایي چې د دې په خبره لور سره یې ناسم چلند کوي. نګارو له خپل لور سره د هغې د خسرګنۍ د ناسم چلند لامل د مرکې په وخت کې له هغوی سره خپل ناسم چلند بولي. هغه اوس هڅه کوي چې د لور له خسرګنۍ سره یې اړیکې ښې شي. نورې خبرې به د نګارو له خولې واورو.
چې زما لورانې ته څوک په مرکه راغلی دی، ولکه مې ورته داسې کتلې لکه خاشه چې شي دی، نو ته سپه راغلی هسې زه به بالا درته چپلوسیانې کوم، وړه مالیانې کوم چې زما لوره کوي، کسره یې مه کوي، په چې شی درته هغه یم محتاج یم. شکر دی زمن مې شنه حق لري، هر څوک زموږ کره راځي، هر څوک زما لورانې غواړي، نو داسې خو نه ده چې ټکه به بالا ستا ته چپلوسي کوم.
په افغانستان کې ډېر شمیر ناوړه دودونه شته چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لویو لاملونو څخه بلل کېږي، چې یو هم له دغو دودونو څخه پر نجونو له مرکه کوونکو سره د هغوی د کورنۍ د نارینه و غړو ناسم چلند دی. که څه هم یو شمیر کورنۍ له ناسم چلند سره سره بیا هم د نجلۍ غوښتونکو سره خپلوي کوي، خو دغه خپلوي بیا د ناوې په ژوند باندې بدې اغېزې لري. د ریپورټونو پر بنسټ د نجلۍ د کورنۍ ناسم چلند کله کله د نجلۍ پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل هم ګرځي. زرګل راته د خپل ورور د خسرګنۍ کیسه کوي چې د دې په خبره د ورینداري کورنۍ د هغې د غوښتنې یا مرکې په وخت کې له دوی سره ناسم چلند کړی و چې اوس یې ترمنځ اړیکې ښې نه دي.
مشر ورور مې چې دا یو جلۍ خوښېدله، په خاصګاري چې لاړو موږ سره یې ډېره بده رویه وکړله. بیا ورور راغی په اولې کې چغې وهلې چې دا څوک دی او څوک راغلي دي، او په جیګ اواز خبرې کولې. موږ بیا واورېدې ویل دا څه ته راغلي دي، او موږ دا یو جلۍ وکړه. او زموږ وریندار ده، موږ سره موږ ته ډېر خوشحاله یو، موږ سره ښه رویه کې ښه جلۍ، اما هغې خلکو سره رفت آمد نه لرو، ښه خاطرات یې نه لرو، موږ سره ډېره بده رویه به.
نورانی هم یو له هغو نارینه و څخه دی چې د لور او خور لپاره یې مرکه کوونکي نه خوښیږي. هغه وایي د خپل قام پرته نور چاته لور نه ورکوي.
هرې بار چې دای د دوستۍ په خاطر یو کور ته ورځي، مثلا ورته وایي چې یا لور راکه، یا خور راکه، یا وریره راکه، په هغې کورنۍ باندې دغه خبره بده لګېږي او بد تاثیر پې کوي. او ریبار ته وایي چې مثلا ته دغه په مواردو باندې بیا زموږ کراره نه شې، او بد چلن ورسره کوي. او موږ چې دوستي کوو په خپلو خپلوانو کې کوو، نه دی بل قوم ولا سره.
نکاح په اسلام کې د کورنۍ د جوړولو یوه اساسي طریقه ده، او د اسلام ستر پیغمبر د نکاح کولو لپاره ډېرې لارښوونې کړې دي. مولوی عطا الله فیضانی وایي پر مسلمانانو لازمه ده چې پر لور یا خور مرکه کوونکي سره مناسب او ښه چلند وکړي، او آن د اسلام دویم خلیفه د خپل لور لپاره خپله مرکه کړې وه.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد حضرت عمر رضی الله عنه په غیرت او په شهامت او په سخاوت کې په ټولو کې مشهور و. کله چې هغه خپل لور لپاره یعنی درې ځلې ورځي د خپل لور دپاره خاصګاري کوي، نو په کار ده د موږ تاسو لپاره هم لکه څرنګه چې د خپل زوی لپاره ګرځو چې یو ښه جلکۍ پیدا کړو، ښه بادیانته، دیندار، با تقوا، با عفت او با حیا جلکۍ پیدا کړو، په کار ده حتی چې خپل لور او خپل خور لپاره هم همداسې با حیا، سنګینه، با تقوا او با دینه، با عزته یو ځوان پیدا کړو، هغه ته یو په نکاح کړو.
کورنۍ د ټولنې یوه کوچنۍ برخه ده چې کوچنۍ ټولنه یې هم بللی شو. ټولنپوهان تل د ټولنې د اصلاح لپاره د کورنۍ اصلاح اړینه ګڼي. د دغې وړې ټولنې هوساینه او ښېرازي په لویې ټولنې مستقیما اغیزه لري. ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي د ځینو کورنیو ناسم چلند له مرکه کوونکو سره د هغوی په ذهنونو کې بدې خاطرې جوړوي، چې دا بیا د دواړو خېښو کورنیو منځ کې د واټن لامل ګرځي.
د نارینه او ښځینه اړیکه په دغسې سنتي ټولنو کې په داسې بیلګو راغبرګیږي او څرګندیږي چې هغه بیلګې نرمې نه دي یا کیفي نه دي، هغه محض دي، یو ډول وچې او غیر منطقي دي. دواړه کورنۍ خوابدې کیږي ورسره، او د خوابدوی لپاره دواړه خوا دلایل لري، اما دې ته ډېر نه متوجه کیږي چې دغه د دواړو خواوو سمون اصلا د عرف ناسمون ښکاروي، ناسموالی ښکاروي. باید وپوهیږو سره چې زموږ ټولنیز تړونونه په یو برخه کې چې سنتي او پخواني دي، هغه ډېر منطقي او معقول نه دي، زموږ په ژوند منفي اغېزې پرېښودی سي. بناً څو هوښیارو انسانانو ته چې هغه معتدل او عاقل او اختیارمن انسانان وي، اړتیا ده دغسې تړونونه سره اسانه کولی سي.
تاسو واورېدل چې ځینې افغان نارینه د مرکې په وخت کې د خور او لور له غوښتونکو سره ناسم چلند کوي، خو دا چې اوس مهال په افغانستان کې څومره خلک دغه ناوړه دود خوښوي یا یې نه خوښوي، دا به د عامو خلکو په خبرو کې واورو.
څوک چې د یو چا کورنۍ ته په جرګه په مرکه باندې ځي، د یو چا خور لور د ماما د لور په جرګه، نو د دوی باید عزت وشي. نور د نصیب او د قسمت خبره ده، د ازل لیک ده چې چا سره وهل شوی وي، نو هغه د قسمت پورې تړلې خبرې دي، او باید د دغې کسانو ډېر درناوی وشي او ډېر عزت یې وشي. دا کوم ادار او د شرم خبره نه ده.
نوم مې فرید دی، د خوست یو تنځوان یم. ډیری کسان موږ ته د رښتې کولو لپاره یا د دوستۍ د پیدا کولو لپاره چې زموږ سره دوی دوستي وکړي راغلي دي، لیکن موږ ورسره ډیر ښه سلوک کړی دی، ځکه عموم کې دغه زموږ کور او عادت دی چې موږ تاسو باید دغه د دوی سره ښه سلوک وکړو. شته ځینې ټولنه کې دغه عرف عادت شته چې ځینې کسان د دوی کورنۍ ته ورځي، هغې سره بد سلوک کوي. نه، یو څوک چې د ترازي باید ته ښه سلوک ورسره وکړي، ځکه دغه خور لور که ته څه هم ورکوي، نو خو بیا هم باید دوی نهیلې بونه.
د ازادي راډیو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به زمنګ مرکه د ناوړه دودونو په وړاندې د غورزنګ له مشر خان ولی عادل سره واوري چې وایي د ناوړه دودونو د لمنځوړلو لپاره باید عامه پوهاوی وشي او د خلکو لاسرسی د تعلیم ته زیات شي. عادل سکه په سر کې دارا ته وایست چې ولې یو شمیر کورنۍ د لور له غوښتونکو سره ناسم چلند کوي، د دې لامل څه دی؟
کله چې د جنې د کورنۍ نارینه غړي د جنې لپاره راغلو رویبارانه په وړاندې ناسم چلند کوي، یو علت خو یې زما په نظر د دې د کورنۍ د نارینه غړو هغه د اخلاقو او د انسانیت کموالی دی. دوه ملت زه فکر کوم دا دی چې د جنۍ کورنۍ غواړي د خواستګارانو پر وړاندې خپل غرور، خپل لویي او خپل بې ځایه مهموالی ثابت کړي. دریم زه فکر کوم ځکه د جنۍ کورنۍ د خواستګارانو یا رویبارانو پر وړاندې ناوړه چلند کوي چې دوی غواړي رویبارانو یا خواستګارانو ته وښيي چې ګواکې تاسو موږ ته محتاج یاستئ. او څلورم فکر کوم دا بې ځایه غیرتونه دي، یعنی یو شمیر کورنۍ متاسفانه اوس هم په بې ځایه غیرتونو کې راګیر دي او کله چې د دوی خور یا لور ته رویبار راسي دا ورته بده ښکاري، په داس حال کې چې که رویبار را نسي به دوی دا بده وګڼي زما په نظر باندې.
عادل صاحب، که کورنۍ د لور له غوښتونکو سره ناسم چلند وکړي د دې اغیزې به د لور په راتلونکي ژوند څه وي؟
او له شک پرته د لواده مخ کې کله چې د جنې کورنۍ د هلک له کورنۍ سره هر څومره بد چلند کوي، ولو دا د کوژدې مخ کې وي یا د کوژدې په ترڅ کې، دا په افغاني ټولنه کې هلته چې سترې کورنۍ دي، یعنی هلک له واده وروسته هم تر ډېره په د مور پلار سره ژوند کوي، د جنې په ژوند ډېره منفي اغیزه لري، یعنی د جنې پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دزوالي او د خشونت په زیاتوالي کې دا یو اساسي رول لري. نو زه هم امید لرم چې د خواستګاري پر مهال کله چې یو جنۍ ته خلک خواستګاري ته راځي، د جنۍ کورنۍ باید د هغو پر وړاندې ډېر له نرمۍ، ډېر له اخلاقو او ډېر له انسانیته کار واخلي.
عادل صاحب، که په پای کې دا راته ووایاست چې څنګه کیدای شي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونو مخه ونیول شي؟
موږ هغه وخت کولای سو چې په افغاني ټولنه کې د بدو رواجونو، رسم و رواجونو او دودونو مخه ونیسو. اول په دې پوه سو چې دا دودونه بد دي، مضر دي، د انسانیت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي. او دو موږ باید په دې پوه سو چې موږ حق لرو هغه رواجونه چې هغه بد دي، هغه زموږ ژوند تباه کوي، هغه زموږ دنیا و آخرت تباه کوي، هغه تر پښو لاندې کړو. دریم، حداقل په دې اړه باندې باید هغه کسان چې پوه دي، آګاه دي، خبر دي، هغو ته چې هغه لږ پوهه لري، په دې اړه معلومات نه لري، په دودونو باندې کلک ولاړ دي، هغو ته قناعت ورکړي، هغو ته عوامو پوهاوی ورکړي چې دغه یو شمېر دودونه چې موږ ډېر کلک ورباندې ولاړ یو، دا د دې وړ دي چې تر پښو لاندې سي، له پامه وغورځول سي او په ورځني ژوند کې عملي نسي.
اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د نارینه وو لخوا پر نجونو د مرکه کوونکو سره ناسم چلند ته ځانګړې شوې وه، هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وی سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کورکلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مهر کلای کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې کورنۍ نوې کال ته کوم چمتووالی نیسي، کوم ځایونو ته په چکر ځي او نوې کال ته چمتووالی ګټې هم درلودلی شي که څنګه. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
قدر من دوستانو په موسمونو کې تر ټولو ښکلی او په زړه پورې موسم پسرلی دی چې ځان سره نوې هیلې، امیدونه او بدلونونه راوړي. پسرلی د کار او کسب، ښکلا، ځلا، ګل او بلبل سره تړلی موسم دی. پسرلی دی چې خلک د آبادۍ، سوکالۍ، کار او ژوند په لور وربولي. د نوي کال او نوي ژوند د پیل کېدو زیری راوړي. د پسرلي راتلو ته هر څوک هوسیږي او خوشحالیږي. کله چې د ژمي سړې اوږدې شپې تېرې شي، نو ایله خلک له بندو خونو د باندې تازه هوا کې د خوښۍ ساه واخلي. د مرغانو د اوازونو او د ګلونو د نندارو خوند اخلي. ونې، بوټي او چمنونه زرغون شي. هر چیرې د طبیعت ښکلا او ځلا تر سترګو کېږي. خلک هم د نوي کال لپاره چمتووالی نیسي، خپل کورونه پاکوي، میوې تیاروي او داسې نور. په همدې تړاو زه هم یو کور ته ورغلی یم چې هغوی د نورو چمتووالي تر څنګ نوي کال ته میوه هم اخیسته کړې. د کور مېرمنې سره مې خبرې داسې پیل کړې. مهرباني خورې، اول به ځان را پېژنې؟
سلام علیکم، د ما نوم هیله ده، د کابل ولایت اوسېدل.
هیله جانې، نوی کال درته مبارکي وایم او ستړې ستومانه ښکاري، فکر کوم چې ډېر کارونه دې کړي. اما
مننه، خیر اوسي. دا خو طبیعي خبره چې نوی کال را روان ده او ژمی تېر شو، موږ نو دا کارونه موږ کور هم پاک، د فرشونه شیان هم پرېمینځل، کمپلې کور ته د چا خبره هوا ورکړه تازه. اوس لږ ذره کې ستړي یو، خامخا
زما مخکې میوه هم ایښې ده.
او کنه دا دونه ستړي هم همدې میوې همدې ورځ دپاره تېره کړه. اوس ما میوه خیشته کړې ده، هغه تاسو ته هم راواخیستله. تاسې نوشي جان کې مزه یې موږ ته وګورئ چې څنګه ده.
څنګه ده مزه یې، څنګه ده او څنګه خوند لري؟ بیا تاسو ته مزه وایم دوستانو، ستاسو اجازه وي. ماشاءالله ډېره مزه داره، ډېره زیاته مزه داره. واقعا دبره تو څنګه جوړه کړه؟
دا تاسو د خولې مزه نه، مننه، خیر اوسې. والله دا خو اول موږ دا وچه میوه ټوله اخلو، لکه چارمغز، بادام، سره کشمش او شنه کشمش، کشته، یو بل شی ده شکر باره ټومیږي، هغه دا ټول اخلو. په سرو بوی پاک مینځو، بادام، چارمغز خو بیا خشتکه او پوستوي. یو دوه ورځې مخکې پاک مینځو، بیا پاک اوبو خشته او سر یې ورته پټو. بیا د نوي کال په سهار کې راخلو لو ټول ته په ګلاسو کې چا خوري ویل. بیا نو ماشین نه باس چې مېده شي په چا خوشبو یې کیږي.
کله چې کوشت کړه وانه ورځي در سره وړه وکنه
ولې نه وانه وړه نو ورځي را وړه خلک سره کې کا وانه وړه مور مې خوسا
مور دې خفا څنګه تا نه خوینه در کوله
نه ما ته خنه نه کوله دې سو گیتی خلک دې نه کړه
دې زیاته منل ته وړه کې ماشه هم نسته دې ته هم نو کال مبارک شکرانه
تانه مبارک
نو مات دې شه ده
مروه
مروه جانې نیو کال ته کالی کړي
او
څه کالی دې کړي؟
خایسته
چادر ته اخیستی؟
بلال
ډېر ښه ډېر ښه. هیله جانې او مروه جانې، تاسو ته خوشحاله کال وارم، ډېر زیاته مننه.
تاسو هم ډېره زیاته مننه او د نوي کال مبارکي تاسو ته. تاسو د خایسته رادیو خپرونه د خوانه ټول وطنوال ته د نوي کال مبارکي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. د کابل د دریم مکرویان اوسیدونکي 22 کلنه مشګان وایي چې پسرلی ته ډیره خوشاله ده او د نورو تیاریانو تر څنګ یې نوي کالي هم جوړ کړي. او دوی اکثره وخت د نوي کال په شپه ټول پیغلې نجونې یو ځای کیږي. نوموړې داسې وایي:
را نوي کال ته نو تمام معمولی نه د کور پاکوالی دی، نه چې ما نو کني کیږي سم پس کورم پاک کړی دی، نو جامې مې ځان ته اخیستې دي. دا پنجابي ډېر خوښېږي، همېش پنجابي کالي اخلم. دا خاتمه ور سرې شواره ویدنداری خونه کیگی یه شواره پیزارونه ور سرم میشه آخنم دیر میخواه کیگی ما لیموی رن دیر خواه بس ما نمشه خورگانی دیگه دیر کار که نزانم پیغت خبره بس گرکی من اغنا ولی دیر خوشحاله منو هلالا من دیم چه نوی کالی اخه کالی دسول کالی دارم میکالی معمولا منگا افسین آماده کهو بیاغش بنا بس سبزی جب دید بخو یعنی یو مفیلی بخوره کورنه دیر یوزه که مثلا خاله میکنم یوزه که سبزی جار دید بخواهم یوزه که اینو غوره که و کسی که و بستا آمادگی هنه دارم معمول از منگه دستی بس اینجور اونو داخت بس خدای برکی دار از چه سکین یوزه کسی و که غوره و که لاشی چکر
پسرلی د نوی ژوند پیلامه ده انسانان هم د پسرلی پر اکثر کوخخ کوي چې نوی کارونه نوی پلانونه تر سره کړي د لغمان ولایت اوسیدونکو لیمه بیا وایي چې پسرلی ته ښه تیارې نیولای دی خو د نوی کال په ورځ تصمیم نه لري چې د کوره ووزي نو ما وړ زیاتوي
په کاری هم کړی ده نو د افمیوي تیاری مې سره ده سمانه کوم ان شاء الله تیارو د چټه تک تصمیم نه فلان نه دی نیولې وځه وای خانه د لپاره احتیاط ډیر ښه ده چې احتیاط وکړي فلان خو هم د سیاو تصمیم نیولې چې ونوزو نو روزو کې بتلو پارک ته بتلو تفریح ځای ته بتلو میلې لسروبي ته بتلو دوا ور د خاطر د نام د خاطر کورونا لگا غشي په ژمي کې نه کیږي چې پاک کاریو کې صحیح د بندګۍ د خاطر دل لپاره نوې کال د خلک خوشحالیږي رخصتي ده د لپاره خلک تفریح ځای ته ځي نو پاک کریم کې د خوشي هغه ده وخت
بل خوا فریده بیا وایي چې دا د افغانانو یو دود دی چې کله نوې کال را نږدې شي نو د خپل واس مطابق تیاریاں ورته نیسي او د نوې کال په شپه سابه پخوي میوه خشتوي او ځینې بیا د نظر پونوم سمانه کامه چوي نو موري په دې اړه وای
نو اي کول خو د خو پرتله اوس خته جليليږي خصوصا د خزو د پاره پارکونه جوړ شوی دي موږ د نوي کال په ورځ ډوډۍ پخو خپل وطني بیا د فامیل سره څو اکثرا د حبیب الله ځاځي پارک افت میوه هم جوړو هغه برلاوه د دونه چې د دود دی خو صحت هم فایده لري وارو د پرام ډیره فایده لري او د فامیل خوښي کیده میوه چې کانون چې اوخو د موږ په وخت کې ډیر خل منزل کیدو رفت آمد و افت میوه آرامی و خو کله چې د جنگونه شروع شول بیا موږ ماجر شو خنه و اوس بیا رنگی نیو لیدی
د غور ولایت اوسیدونکو رستم غیاسی بیا وایي چې د پخوا په پرتله نوی کال هم ډیر تغیر موندلی دی پخوا به جشنونه ول میلې به وي او خلکو به په ډاډه زړونو نوی کال نمانځه او اوس د بیلابیلو عواملو په لرلو سره خلک دومره په شانداره توګه نوی کال نه نمانځي غیاسی وایي
تصمیم لرم چې یو مزار ته یا د کونړ میم نه دی لیدلی سرسبزه ولایت زړه مې دی چې د دود ولایتونه یو ځای ته ولاړ شم ډیر خو نه یم ورته خوشحاله خو خدای دې وکړي نوی کال د افغانستان دپاره او د خلکو دپاره د سولې د نیکمرغۍ یو ښه کال وي او نور خو په دې نور خوشحاله کړو هر وخت چې ورځ تیری د موږ امر ضایع کوي تیری نو خو ورته خوشحاله یو بیا هم نیت چې وي ښه وي ورته خوشحاله خو باد خدای کرجي صاحب دوره چرغلې وه او د تر اوسه پورې د نوی کال همیشه نمانځل کېږي خو زه د نوي کال نه یوه ډېره ښه خاطره چې لرم شپږ نویم کال کې د ما څلور لورګانې دي په مکتب کې د غور په ولایت کې دغه د نوي کال افتتاح چې باد تلاوت د قرآن نه د ملي سرود د ما لورګانو په ژوندۍ بڼه ووې نو هغه ماته ډېره یوه ښه خاطره وه او زه غوته ډېر خوشحاله وم
همدارنګه نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کارمنده ده وایي چې سږکال یې نوي کال ته د ناسمې اقتصادي وضع له کبله چمتووالی نه دی نیولی نورې خبرې له نازنین څخه اورو
والا سږکال نه وروسته مې امادګي نه ده نیولې وازه د اقتصاد مې ښه نه ده یو ماش ته په دې ماش نو څه وکړو نو ماشومانو ته د کور شی مای واخلو او یو خو د عوام دغسې ګډ وډه ده نو څنګه وکړي سړی یو د کور امادګي وشان مان مې نه دي اخیستي نه مې ماشومان ته څه اخیستي دي نو په خوا ښه و پلار مې د خدای وبخښي پلار مې چې و موږ به یې بوتلو مېلې کوله سرخ ته میوه افت میوه به م خیشتوله پلار به مې و ماش به یې و بلتي ماشومان موږ به یې بوتللو هلته مزار ګله سرخ میلې ته هلته به ولو چې یو هفته قدر یو هفته بعد به بېرته راغلو چې میله به د ګله سرخ تېره سوه بیا به راغلو اوس نو نسو کوی نو چیرې کېدای سي یو خو د وازه ښه نه ده بل هم اقتصاد مې ښه نه ده نو څنګه وکړو
نوروز که په ښارونو کې په سمنک او وچو میوو نمانځل کېږي په کلیو کې هم ورته دودونه ترسره کېږي دوی د نوي کال په ورځ سابه خدای واس نور ډول ډول خواړه پخوي او دا انګیري چې د کال تر اخره به یې دا نعمتونه په نصیب شي ټولنپوه محمد خان سلام په نوي کال کې د چمتووالي په ګټو داسې راته غږېدلی دی
د نوروز نه بلکې د هرې ورځې لپاره خوشحالي کول
د هر سهار راپورته کېدلو کې خوشحالي کول، بیا څه معنا چې یو کال لپاره یو نوي پړاو شروع کېدلو لپاره څوک خوشحالي کوي، دا معنا لري چې هغه ټول پړاو به پر ده ډېر خوشحاله تېر وي. که هغه د نوروز ورځ وي په دومره خوشحالیو باندې لکه په افغانستان او نور د سیمې هېوادو کې نمانځل کېږي، دا واقعیت هم د انسانانو پر ژوند باندې ډېر غټ اثر لري چې هغه د خوشحالۍ سبب ګرځي. خصوصا په افغانستان کې دا دودونه چې موږ تاسې نوي کالي جوړوو، نوروز ته بیرون چکر ته وځو، د خپلوانو کره ځو، مېوې په کور کې تیاروو، ډوډۍګانې د خپلو خپلوانو کورو ته ځو، دا د ماشومانو د کورنیو د ټولو عمر لرونکو خلکو باندې ډېر مثبت تاثیر لري. دا واقعیت هم ډېره غټه فلسفه له ځان سره د خپل د ارواپوهنې په مضمون کې لري.
درنو دوستانو، دا و د دیونی د کورکلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.